مننه سرجان. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې 4 بجې شوې. دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې عبید الله عبید په تخنیکی برخه کې لمسره همکاري کوي. په خبرونه کې وړاندې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د گاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به بي جواب پرې نګدي. د غزنی او زابل سیمې چارواکي وایي د افغانستان په درې جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلوالې ډلې د فعالیت او حضور زیات شوی دی. او دا هم اوري چې په بګرام کې پیل شوې مظاهره پای ته رسیدلې. خو تر هغه مخکې مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبري یاوري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چټولو سره د سفارت بیا پرانیست اعلان کړ. خو تر هغه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواده بهر روزل کیږي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په فاریاب ولایت کې یې د وسلوال مخالفینو یوه لس کسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواده بهر روزل کیږي او د دغه هیواد پر خلکو باندې تحمیل شوی دی. جنرال مراد علي مراد نن د کابل تعلیمي مرکز څخه د سلګونو بریدملانو د فارغینو د فراغت پر مهال وویل چې یاد وسلوال د افغانستان ملکي خلکو د وژلو قاتلین دي. دوی وایي ټول ملکي تلفات د تروریستانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو لخوا دي. د واده په مراسمو کې مذهبي مراسم او دیني مراسم او په ټولو ناستو او غونډو کې ملکي خلک هدف ګرځول کیږي. مراد علي مراد دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تیره ورځ د کابل ښار د مکرایانو په سیمه کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. لسمې څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د جعفر خیل لسې مدیر داد خدا جهیش نن سهار په خپل لسې کې د نظرګندو کسان لخوا ووژل سو. تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونه د تیږو او ډبرو وارونه وکړه. دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بې پروايي تورن کړه او له هغوی څخه دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه. د هرات سیمه چارواکي وایي د هغو دوه تنو جسدونه په چشت شریف ولسوالۍ کې موندلي چې تېر ورځ ناسرګندو کسانو تښتولي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د یوه ټانکر موټر چلونکي او کلینر وو چې تېر ورځ وسلوالو موټر وسوځوه او دوی له ځان سره بوتلل. پر همدې مهال د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نو نښ څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په غوریان ولسوالۍ کې له ایران سره پر سرحد د یوه اوه کلن ماشوم جسد پیدا کړی دی. بلور ته د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې یو تن یې د دوه ماشومانو د وژلو په تور نیولی دی. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ماشومان 15 او 10 کلن دي او د روان کال د اسد میاشتې په 28مه یې د چمتال ولسوالۍ په رباط سیمه کې پیدا کړی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د فاریاب په المار دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې یو لس وسلوال طالبانی ولیدې. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوی چې یادو کسانو په ګڼ شمیر وسلوالو بریدونو او نورو ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
په زرګونو تنه کډوال نن له کوم خند پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځني اړو دوړ او شخړې وروسته د بلکان له طریقه لویدیځې اروپا ته د دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. که څه هم د بلوزت پولیس له یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای سوي وه، خو په جدیت یې د زرګونو کډوالو د تګ مخنیوی نه کوه چې پر پوله یې اړولې وه. د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان تر څنګ د سوریې او د منځني ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. د اسلام په نامه یو افغان رویټرز اژانس ته وویل
I think it was closed for 3 days, but now today.
دوی زه فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمن سرحد درې ورځې تړلې وو. خو نن چې موږ لا تن راغلو وضعیت شو. زه لږ ښه احساس لرم. تاسو پوهیږئ چې له یوه جګړه ځپلې هیواد څخه راغلی یم. هیله لرم په یوه خوندي ځای کې ښه ژوند ولرم. هیله من یم هر څه سم سي. وګورو چې څه کیږي. مقدونیا د چهارشنبه په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپله جنوبي پوله یې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړله چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه پرې اوړي او سربیا ورسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. فیلیپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یوه اعلامیه کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوي او هم مهاله په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سو. هامون ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارج دفیرانو په کچه فعالیت ولري، خو څو میاشتې کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسی. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، بریتانیا په ځواب کې له لندنه ایراني ډیپلوماتان وویستل. د چین او روسیې او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل شوی بل میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ سي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر درېمه جوړیږي برخه اخلي، چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، منګولیا، کیوبا او مکسیکو هم شامل دي. خبریالانو نن ویل په داسې حال کې چې پوځي وسایتو د ښار په مرکز کې شروع شور جوړ کړی وو. جنگی جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټی الوتنې کولې. دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د زیاتېدونکې وړتیا د یوې نمایشي هڅې په سترګه کتل کیږي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د خپل هیواد له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې په اساسي قانون کې د ده د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. په قانون کې د دغه بدلون هدف د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د شخړې ختمول او د ده په وینا د روسیې د یرغل شکست دی. پروشنکو د اوکراین د خپلواکۍ په شپه د بیرغ اوچتولو له مراسمو په استفادې د ایتلاف پر متحدانو غږ وکړ چې خپل شکونه یوې خواته پرېږدي او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په پلوي رایه ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې به د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته نوی موقف په برخه کوي. ټاکل شوی په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته په پارلمان کې لومړۍ رایه اچونه راتلونکي اونۍ وسی. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچن نن ماپښین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلورو عالي رتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پانمن یوم سیمه کې سره وکتل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب العجل خبرې وکړې چې پینګ یونګ سیول ته ټاکلې څو د پولې په اوږدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډسپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي، کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. او سم ابراهيم ساپي د حواله حالات سره.
په مکه اله صدر رډيون د افغانستان د سوسترو خرنو د هوا حالات ته چی د نړیوالي هوا پیژندنې د ادارې لخوا دا سټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه یو دیرش، ټیټه تل اسمان زای زای بریز. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه سلور دیرش، ټیټه اول لس خودل شوې. کندهار د تودوخې لوړ درجه نه دیرش، ټیټه دوه ویش، اسمان وریز خودل شوې. مزار شریف اسمان زای زای بریز، د تودوخې لوړ درجه نه ویش، ټیټه یو ویش اټکل شوې. جلال آباد هم اسمان زای زای بریز، د تودوخې لوړ درجه شپږ دیرش، ټیټه درویش خودل شوې. گردیز د تودوخې لوړ درجه دوه دیرش، ټیټه سوارلس، اسمان زای زای بریز. او په پای کې بامیان اسمان زای زای بریز، د تودوخې لوړ درجه دوه دیرش، ټیټه لس اټکل شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرسیالوي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې بې ځوابه نه پرېږدي.
مایی را که تاریکی از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه جواب شکات شنیدن.
غزنی او زابل سیمه شروکی د افغانستان په درې جنوبي ولایتونو کې اسلامي کمانډو په نوم د وسلوالي ډلې د فعالیت او حضور خبره کوي. او په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه د مسرتیری مسکله ولسوالۍ ته استوي چې هلته وضعیت نور هم عادي شي.
د مرکز سره په هماهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي.
د هماره چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیسته. پروګرام دویم نیمایي کې ډېره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې ولس دقیقې شوې. په موږ لومړی راپور ته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز نه د شاوخوا 1500 سرتیرو او بریدملانو د فراغت په غونډه کې وکړي. د ویل افغانستان د جنگ پلوی نه دی او نور هیوادونه باید دغه نیت درک او زموږ د هیواد پر ضد لورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډی به یې پر ضد عمل ونه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه رپورټ کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالي او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. افغان چارواکي او پتیر امنیتی ځواکونه وایي چې د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګناه خلکو وژل ورته نور د زغملو نه دي. د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
چند روز پیشتر تمام رهبری نیروهای دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه؟
څوره زمخ کی ستاسې د دفاعي ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد ته سفر درلود، خو په سبا یې په کونړ کې څه کارونه وسول؟ تاسې د خپل حکومت او مقابل لوري نیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کېږي، دا اعلانوي چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1490 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. د وویل افغانستان اټومي ځواک نه لري خو د هیواد د ساتنې په لار کې د امنیتي ځواکونو او خلکو اراده له اټوم نه هم پیاوړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په څلورو حملو کې شاوخوا 1400 بېګناه خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او حکومت ویلي چې دا حملې د پاکستان په خاوره کې پلان شوي دي. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوي دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریک کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپل سیاسي، ټولنیز، ملي، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکړې، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې دمونږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکوي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید مونږ پیدا کړو په ځان کې چې زمونږ څه دي سره پاکستان دومره غاور ده او دومره په مونږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
د کابل د نظامی تعلیمی مرکز څخه د نوو سرتیرو او بریدملانو د فراغت په غونډه کې خاغلی مراد نړیوال ټولنې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان پر ضد پر روانو ترهګرو فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. له څو کلونو راهیسې پر پاکستان تور لګول کېږي چې د افغانستان پر ضد مخالفین روزي او تمویلوي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال وویل چې د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه نه پرېږدي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې د خبرې د تعلیمي مرکز په غونډه کې وکړه چې 1500 سرتیرو بریدمنانو ته د فراغت غونډه نیول شوې وه. ورزو غزنی او زابل ته دغلته چارواکي وایي د افغانستان په دریو جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلواله ډله فعالیت کوي. دغو چارواکو د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عملا جګړې کوي خو په جنوب کې خپلو لیکو ته د ځوانانو په جذبولو بوخت دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت هم تاییدوي چې له وزیرستان څخه یو شمېر وسلوال افغانستان ته راوختي او دغلته له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. قسیم سلمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ظاهراً په وزیرستان کې د پاکستان د پوز او روسي عملیات افغانستان ته د وسلوالو ډلو د رالېږلو لپاره یوه بهانه سوه. هغه وسلوال چې د چارواکو په خبره د روان کال له پیله عملاً د افغانستان د جګړې په ډګر کې حضور لري. چارواکي وایي په دغو وسلوالو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو جنګیالي شامل دي چې مخکې د القاعده په نوم خوست د اسلامي دولت یا داعش ډلې په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا ډله په یو وخت هم په شمال او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې فعالیت کوي.
دا دوی یو عمده برخه ځواکونه شمال ته د بدخشان، کندوز، تخار او فاریاب لور ته ولاړل چې همدا اوس عملاً جنگ کوي. یو محدوده برخه یې جنوبي ولایتونو ته راغلې ده.
دی وایي د اسلامي کمانډو وسلوال د زابل، روزګان او کندهار ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. ښاغلی احمدي زیاته کړه په زابل کې تیر کال د 1.5 مسافرو په تښتونه کې د دغې ډلې لاس و او له هغه وروسته هم 2 ځله په دغه سیمه کې مسافر له موټرو کښته کړی دي. نوموړی وایي چې مخکې دې ډلې له طالبانو سره همکاري درلوده خو په وروستیو کې له طالبانو سره هم نښتې وکړې. د دغې ډلې شمېر په یادو درو ولایتونو کې شاوخوا 1000 کسه ثابت سوی دی. په همدې حال کې د زابل سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلوالې ډلې موجودیت تاییدوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې له نږدې یو اونۍ راهیسې خپل نوم اسلامي کمانډو ته اړولی او شمېر یې 600 کسانو ته رسېږي.
پنځه ورځې مخکې چې ما معلومات ترلاسه کړو دوی دغه ادعا کوله چې موږ د اسلامي کمانډو په نامه دلته خپل شتون اعلان کړی ده او موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې مربوط خلک یو. اوس فعلاً دوی جلب وجلب لري، تر اوسه پورې هیچا ته تکلیف هم نه ده ورکړی او نه جنګ.
چارواکي په مشخصه توګه دا نه وایي چې دا ډله د چا لخوا تمویلېږي خو وایي چې تر شا یې د سیمې استخبارات ولاړ دي او دوی پراخ امکانات په لاس کې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلمان ازادي راډیو ته وویل کوم وسلوال چې له وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راغلل له افغان ځواکونو سره جګړې کې ښکېل دي.
پاکستانیانو
هلته د عملیات وکړل. طبعا یو شمېر وسلوال په هر نوم چې وو افغانستان ته راغلل او د ملي اردو له قطعاتو او جزو تامونو سره یې نښته وکړه.
ښاغلی امان وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د ټولو وسلوالو په وړاندې ودرېږي او افغانستان دفاع وکړي. کارپوهان اندېښنه لري چې که د سیمې هیوادونه د دا ډول وسلوالو په وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ونه کړي نو لرې نه ده چې د دوی ورانکاره فعالیتونه به ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن په بګرام کې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د یوې لیسې مدیر خداداد جهیش د وسلوالو ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شو چې وروسته له هغې د سیمې خلکو قهرجن شول او مظاهره یې وکړه او بالاخره د ناامنیو پر ضد شعارونه ورکول. دوی همداراز له پولیسو سره هم په دغې مظاهره کې لانجه وکړه او خو ډب رامنځته شو چې په نتیجه کې څو کسانو زیان هم لیدلی دی. همدا اوس په پروان کې زموږ خبریال احمد هنایش د تلیفون مستقیمه کرخه کې دی. ښاغلی هنایش دغه مظاهره فکر کوم پای ته رسیدلې ده، څومره کسان پکې زیان لیدلې، یعنی څومره مرګ ژوبله لري دغه مظاهره که څنګه؟ ځکه چې دا مظاهره تاوتریخجن شوې وه.
دستان داسه چې تاسو ویل اوس تظاهرات بالکل ختم شوې ده او د پروان ولایت امیر خوان جنرال محمد تمن نموزی ازادي راډیو په مرکز کې وویل چې دا تشنش پکې چې په تظاهرات کې هغه ختم شو او هغوی خپل امنیتي ځواکونو سره کمال کې راغلی وو او ساحه کې تاته کنټرول درلوده. اوس تظاهرات ختم شوې ده او تشنج پکې نشته. ځینې ځایونه چې د امنیتي د پولیس امنیتي پوستو اور لګېدلی وه هغوی هم اوس ختم شوې ده. اوضاع کاملا آرامه ده. اوس
خاغله حنایش آیا چاته زیان رسیدلې څوک پکې جوبل شوی زخمیان شوی دی که څنګه په دې پیخه کې ځکه چې اترو ستا سو په ریپورت کې ویل چې خلک وای دوه کسان وژل شوی رښتیا ده د خبره ک څنګه
دا خبره چې خلکو د هغه لاریون کو تزارو تاسو مغاره کولندګان چې په ډیر خشمګین وو هغه ویلی وو او د امنی کمانډان د پرونو لایته امنی کمانډان هغه موزای دا رد کړل او هیڅ کس پکې وژل شوی نه ده کتن دا خوشونت په دومره نه وه او صرف هغه کس چې د مکتب مدیر وو صرف همدا وژل شوی ده او بس
بله ډیره مننه احمد هانیچ په پروان کې زموږ خبري الکور ودان و موریدل چې په پروان کې د ایویلیسی د مدیر لوژل کې دورسه چې کومه مظاهره خلکو د نامنۍ په خاطر کړې و هغه اوس پای ته رسیدلې ده او چاته پکې مرګ جوړ له هم نه ده اوخته
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د هلمند د والی ویاندوی په مساکله کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د ډیر شو په شاوخوا کې وسلوال وجل شوی او دمګړی وضعیت عادي دی خو ځینې قومي مشرانو په مساکله کې تر څلوېښت ډیر وسلوال وجل شوی او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي هغه ازادي راډیو ته ویل ډیر په مساکله د نویو عملیاتو لپاره تازه دمي سرتیري واستول شي ځواک ومنل چې د وړمې شپې په برید کې شاوخوا پنځلس افغان سرتیري وجل شوی طالبان تر اوسه خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي د مساکله ولسوالۍ په اړه نوی معلومات زموږ همکار په دغه ریپورټ کې راکوي
د هلمند ولی ویند عمر ځواک کوي تیر شپه مسکرا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنی ځواکونو د ګډو هوایي بریدونو لامل ډیر شتنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي عمر ځواک ازادي راډیو ټول تر دغه بریدونو وروسته حالت ښه شوی دی او وسلوال ډلیز بریدونو هم راکم شوي دي مسکرا ولسوالۍ د تیرو څلور میاشت راهیسې د وسلوال لخوا د مچرې په حالت کې ده د مسکرا ولسوال محمد شریف تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي و که چیرې ژر تر ژره ځکني عمله ترسره نه شي دا ولسوالۍ به سکوت وکړي عمر ځواک کوي د مسکرا ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراخوالي په پلان کار کوي او ډیر ژر به ګنج مرتز د مسرتيري د پراخ چنډ عملیات لپاره مسکلاته ولېږي
ستونزې مشکل استه دي په ځای کې وسلوال مخالفینو لخوا څخه تهاجمي عملیات په ځینې ساحاتو کې صورت نیسي خو د دې لپاره چې باید د دې حملو مخه ونیول شي پلانونه او ترتیب شوی دی او د مرکز سره په مهنګي سره ډیر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډیر ژر د شمالي هلمند لپاره او بل خصوصا د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوی دی هغه به ډیر ژر عملي شي او انشاءالله هغه مشکلات چې په د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل شي او په ځای کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نه ولسوالۍ وي
د مسکله ولسوالۍ د نامنۍ خبرونه تیر ورځ وروسته تر هغه ډیر توده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د سکوت او درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپره شوه که څه هم په دې قرارګاه کې د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه خو عمر ځواک ومنله چې د وړمې شپې په ډلیز برید کې د ملي اردو پنځلس سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده اما ځینې سرچینې دغه شمېره تر څلوېښتو لوړه بولي
یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ته نه بلکې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات په دې کې اوړي خو د څلور ورځو په موده کې چې په غوځای کې ځینې مشکلات شته دي ستونزې شته دي تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو او تر څنګ د بهرنیو قواو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او تقریبا ډېر شاوخوا وسلوال مخالفین ټپیان وو مړل موږ افغان امنیتي ځواکونه هم د څو ورځو په موده کې د پنځلسو شاوخوا کې شهیدانو زخمیان لري چې هغه هم ډېری حصه یې زخمیان دي
په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوند کول اردو څخه پر لیږل شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې د مسکله ولسوالۍ د خټکی په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په هوایي برید کې اووه دېرش وسلوال وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي په خبر پاڼه کې د مسکله لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال ملاتړ د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی د مسکله ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د اکشن په شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي برید وروسته چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شول طالبان په شر شوي او د ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا ډزې کمې شوي دي هغه وویل په دې هوایي برید کې د څلوېښت په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دې ډېر ټپیان دي
خارجي تیاری مزګر بمبارو کې د طالبان کومه کزنه خراب کړل هغه دولت چې مهمه چې لري هغه یې خراب کړل نو د مشکله د خچکی په سیمه کې هلته یو غټ دښته دولتی دسته اوس خو طالبان تصرف کړی دي دلته لس موټرې ولاړو هغه یې ویجاړ کړل ځینې لپاره مرې پکښې
تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوالو او ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند د شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی په دې ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د امنیې قمندانۍ او ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤولین اړ شول چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پریږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امنځای چې دانه او ګرانه میږي انتخاب کړي موسی کله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا اتیا کیلومتره لرې موقعیت لري او د خپل غرني او پیچلي اراضۍ له مخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو ټریننګ او کومندې ښه پټنځایونه لري محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې اوریدل شي او همدارس مطالب لوستل شي د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه هم در سره خوخه کړی تازه خبرونه هلته موږ اورس پورس او شیبه په شیبه هلته خبرونه اچو او تاسو هم کتلی شي په دې د facebook.com/azadiradio د نورستان په دوه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو برید کړی چې د چارواکو په وینا په کې 15 وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي او یو پولیس هم په کې ټپي شوی دی په یاد ولسوالۍ کې له تیر مازدیګر وسلوالو طالبانو د ټلیفون شبکه هم بنده کړې ده نور راپور له رهلان وري اورو
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل له تیر مازدیګر د دواب ولسوالۍ شاوخوا غرونو کې په لسګونو وسلوال طالبان راټول شوي وو او په ولسوالۍ د برید پلان جوړ کړی وو او د یک شنبه سهار 15 بجې حمله پیل کړه
سر 15 بجې سخت جنگ شروع غرب طرف ته شاهین پوسته ورته وي هغه کوشش کول چې پوسته وخېږي د 15 نفر طالبان وژل شوي دي
هغه وای په دواب کې پروتو پولیسو وسلوال مخالفینو سره سخته جګړه کړي او د هغوی سخت بریدی په شاتم بولې دي خو سم په سیمه کې دواړه خواوي په یو بل للری ډزې کوي
درته اوس ډزې
حافظ عبدالقیوم ویل که چرته پولیس له کومې ستونزې سره مخ شي نو دوی په نورګرام کې نور ځواکونه چمتو کړي چې دواب ته ولیږي
پولیس امکانات ورسم ورته رسول او که نور ضرورت وو مونږ دې ته اماده یو چې
والی وای اوس هم په دواب کې تلیفون کار نه کوي چې له امله خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي طالبانو د شبکې کارکوونکو ته ګواښ کړی که چېرته د هغوی له اجازې پرته دستګاه کار پیل کړي نو دوی به یې ستنه له منځه یوسي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دواب کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي خلک وایي په روان کال کې دا دریم برید دی چې په دواب ولسوالۍ ترسره کیږي یو ځل خو طالبان په دې بریالي شول چې ولسوالی ونیسی خو چارواکو هغه وخت ویل چې دوی تکتیکی په شاتک کړي له څو ورځو وروسته له کابل او ننګرهار څخه نوي ځواکونه سیمې ته ولیږل شول او ولسوالی بیرته دولت ونیوله د نورستان ډیرې ولسوالۍ په محکومو او ټیټو ځایونو کې پرتې دي او وسلوال مخالفین په ډیر اسانه کولای شي چې د ولسوالیو په مرکزونو بریدونه وکړي او حکومتي ځواکونه ستونزو سره مخ کړي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې د راپورته شویو ستونزو په دوه اړخیزو اړیکو کې د کرکچ د کمولو په هدف د پلان شویو خبرو سرنوشت نه دی معلوم هندي چارواکي وایي تر هغه به خبرې ونه شي چې پاکستان هغه یوازې د تروریزم په مسلې پورې محدودې نه کړي خو پاکستان بیا وایي چې د هر ډول خبرو د ترسره کېدو لپاره د هند مخکینی شرایط نشي منلی تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
هندي چارواکي وایي وروسته له هغې چې د هند او پاکستان د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو ترمنځ پلان شوي خبرې د کشمیر د لانجې پر سر لغوه شوې ډاډه نه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان شوي دوه غونډې به وشي پاکستان د شنبې په ورځ وویل چې د دغو خبرو د ترسره کېدو لپاره د هند مخکینی شرایط نشي منلی د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې باید یوازې د تروریزم په مسلې پورې محدودې پاتې شي نه پکې د کشمیر لانجه داخله شي د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې و چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړی امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز له دغو خبرو مخکې په نوې ډیلي کې د پاکستان په سیاسي دفتر کې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان له دریم اړخ سره د خبرو په کېدو ټینګار وکړي د هند دریځ بد څه وي، د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل په دغه صورت کې به خبري تر سره نشي
تو باتچیت نہیں ہوگی.
د هند بهرنیو چارو د وزیر په وینا له پاکستاني چارواکو سره په دغو دو غونډو کې چې په پام کې و د اګست په 23 او 24 په نوې ډیلي کې وشي او اوس سرنوشت نه دی معلوم، د ګډې پولې او له اوربند څخه د سرغړونې پر مسایلو خبرې په پام کې نیول شوی وي. روانه میاشت پر پوله د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر ملکانو ته تلفات رسېدلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دا د خوښنۍ ځای دی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سره د هیواد د ملي امنیت سلاکار خبرې لغوه شوي او اوس د دغو دو غونډو سرنوشت هم نه دی معلوم. خو د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج پاکستان ته د خبرو لپاره د ځینو مهمو مسایلو یادونه وکړه او ویل
میرا دو واقعو میں سندیش ہے ان کو. پہلی چیز
پاکستان صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ته زما پیغام په دو جملو کې خلاصه کیږي. دوی باید د حریت په نامه کشمیری بیلتون پال یا د دریم لوري کومه بله ډله د سیملا تړون له مخې چې په 1902 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی په خبرو کې شامل نه کړي. دوم، د اوفا د تړون له مخې چې د هند او پاکستان ترمنځ د 2015 کال په جولای کې په روسیه کې لاسلیک شوی باید دا خبرې پراخې نه شي او یوازې تروریزم پورې محدود پاتې شي. موږ هغه ته هرکلی وایو او د دوی ځواب ته منتظر یو. تیر کال هم هند له پاکستان سره په لوړه کچه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې اسلام آباد د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له مشرانو سره کتلی و. دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړ. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې او هغه تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ اصلي منبع ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو پر لغوه کېدو خوښي څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وویل واشنگتن هند او پاکستان دواړه تشویقوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کېدو لپاره هڅه وکړي.
وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې دي. سید کمال شریف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواد بهر روزل کیږي او دغه هیواد پر خلکو باندې تحمیل شوی دی. د هرات سیمه چارواکي وایي د هغو دوو تنو جسدونه په چش شریف ولسوالۍ کې موندل چې تیر ورځ ناڅرګندو کسانو تښتولي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د فاریاب، پالمر، دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې یو لس وسلوال طالبان نیولې دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامند د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چتبولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګونو کډوال نن له کوم خاند پرته له یونان څخه مقدونیه ته واوښتل. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشونکو د خپل هیواد له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د موی تای ملي ټیم وکړای شول چې په نړیوالو سیالیو کې درې د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د دې فدراسیون مشر امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې ابراهیم حیدری، عبدالله امیری او جواد غلجایی د سرو زرو او محمد یوسف د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغاړو وکړای شول چې د 1500 لوبغاړو په منځ کې دغه مډالونه لاسته راوړي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې چې په تایلند کې ترسره شوې د څه باندې سلو هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی دی. لا فاینانس خد و مایوبین د کشتی زغلولو په تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف د چین هیوا ته ولاړل. د مایوبینو او مالونو د فدراسیون مشر حاجی امیر محمد محمدی ازادي اړوي ته ویل چې قاهر حضرتي او اسحاق له وروزونکو سره د چین هیوا ته خپل سفر پیل کړ. نو مړي زیاته کړه چې دغه سیالي به په چین کې د یوې میاشت لپاره ترسره شي چې په لړ کې به د دې رښتې آسیایي سیالي هم ترسره شي. د نوموړي په خبره د دې فدراسیون لوبغاړو تر دې مخکې هم په بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی وو او په وروستیو سیالیو کې یو لړ جایزې هم ټاکل شوی ده چې د کیک بوکسینګ په برخه کې څلور نارینه او یو ښځینه لوبغاړي د پروفیشنل ترنامه لاندې سیالیو کې د ګډون په هدف هند ته سفر وکړي. د میدان وردګ ولایت د کیک بوکسینګ مشر عین الله حقبین د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې سیالیو کې دوه ګډون کوونکي د میدان وردګ ولایت څخه دي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې د آسیا د شپږو هیوادونو لکه هند، پاکستان، تایلند، مصر، نیپال او افغانستان لوبغاړي ګډون وکړي. د خبرنو پای
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلور دیرش دقیقې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې بدلو شپږ نه منځنۍ چپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د سهار لوو د ماخام تر د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم او واوري د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه هم مدر سره هیروي پته د facebook.com/azadiradio. په فراه ولایت کې سږ کال د ځمکې د لاندې اوبو کچه ډېره کښته شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د ځمکې د لاندې د اوبو کچه تر 3 متره هم کښته شوې ده. اړوند چارواکي او کارپوهان وایي چې د دغه کار لامل د لمریزو او حرارتي واټر پمپونو په وسیله د کرنیزو ځمکو خړوبول دي چې دا کار باید نور بند شي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه ولایت څخه دا رپورټ جوړ کړی چې د همدغه رپورټ په خبرېدو سره د ازادي راډیو د راپورونو د خبرېدو دغه برخه هم پای ته رسیږي. له هغې وروسته به د ورکو شوې ځانو پروګرام واورې. دغه پروګرام په دقت اوري کې د شید کوم عزیز پلاټه کې ورسره مرسته وکړي.
خلق وای سش کله ځمکې د لاندې اوبو کچې په فراه ولایت کې ډېر کښته شوی او دوی اندیشمن کړي دي. د دوی په خبره روانه وچکالی او د ځمکې د لاندې اوبو استعمال د کښت او کرنې لپاره دغه ستونزې لامل نه دي. دوی دولت څخه غواړي د بخښ آباد د بند په جوړولو سره دغه ستونزې څخه مخنیوی وکړي، کنه نو ډېرې بدې پایلې به ولري.
موږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه وچې شوې دي. اکثر ځایونه په خوا کې متر پر شپږ متر په اوبو ته رسېدل، اوس پر سل متره برمې خلک وي. تا دا کال په اصل متر باندې هم اکثره خلک اوبه نه لري، بیا د دې ځای خپل سامان انتقال کې پر بل ځای باندې برمې دري.
ساته آب مشما دو سال رفته پایین، سه سال جلوتر یعنی چهار زیاد آب داشت، حالا سطح آب خیلی پایین آماده.
په فراه ولایت کې د کرن ریاست چارواکي هم د ځمکې د لاندې اوبو د کمښت له امله اندېښمن دي. د فراه ولایت د کرن ریاست سرپرست عبدالمنان متین وایي چې له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا د خلکو د زیاتې استفادې له امله د اوبو کچه په فراه ولایت کې ډېره ټیټه تللې او دا کار په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د کرنې رئیس د خلکو څخه غواړي چې د اوبو د بې ځایه استفادې څخه دې ډډه وکړي او همداشان د بخښ آباد د بند رغول دغه آفت د مخنیوي لپاره یو ګټور ګام بولي.
د بخښ آباد د بند په جوړولو سره په جواب درته وایم چې نه تنها د دې مشکل مخنیوی به وسی، بلکه په فراه ولایت کې به یو زراعتي سرلی یا یو بهار زراعتي په وجود راسي، ځکه چې د فراه دا وسی د شتونه به د کښت لاندې ولاړ شي او د زیرزمینی اوبو څخه به لښتر استفاده کیږي.
فراه ولایت کې ټول ځمکه لرونکي په ځمکې لاندې اوبو څخه د واټر پمپونو او یا هم لمری برېښنا په وسیله خپل ځمکې خړوبوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخاو بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا وکړی شي اورېدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یاور بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي رادیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه وایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اورېدونکو، ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115 تاسو زموږه غلازه دی رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږیاست. ګران اوریدونکو یو ربی هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي رادیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ربی هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
جړی ولسوالۍ د نرکاریز د کلي خلیل احمد نومیږم. ورک یم اوس دلته کور ځایناخاکریز په سیمه کې شاغله کړې اوسېږم. زما مور پلار زما خبرې اوري، ما ته چې په دغه شماره زنګ راوي 0 8 بیا دغه بیا 0 بیا بیا 1 بیا 6 بیا 0. سلام علیکم مختب شت.
السلام علیکم، خبرې کوم. ما یو نفر دی چې د لاره په نامه یې حجیه ورور دی. هغه ورور دی چې خیلې ناوه چاري په ځینې ځینو ځانګړې طالبان په نوم کې دی. موږ یې ځان څه کړو د یو شپږ او څکر دی یو د دې مجمع ځانګړې څنګه ورور دی. السلام
علیکم. زه بوادین د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ زلمیان څخه خبرې کوم. دلته په نامه د زاهد چې د پلار نوم یې امیر محمد دی او د اکا نوم یې پیر محمد دی. دی وایي زه اته کلونو پاکستان کښې د پلار څخه ورک شوی یم. نو که څوک په ده په باره کښې معلومات غواړي په دغه شماره دي ما ته زنګ ووهي. د علی آباد په ولسوالۍ کښې دی. سلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 420 21 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه ورد، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ. اول دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپروو د تاسو هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله، سلام علیکم. زه د روزګان ولایت دیراوته ولسوالۍ څخه د نندو د کریا څخه خبره کوم. جمعه ګل، ما دا مزی د ګل په نامه دا 40 کاله کېږي چې ورک دی. چې چا ته معلومات یې په دغه شماره کې دا موږ ته زنګ وکړي. 0 8 5 5 3 9 5 0. بله، السلام علیکم.
کوران صادق کله هلمند ولایت لشکرګا شهر نه لیکې ته راغلی یم. هیله ده چې جوړ به یاست. زما یو عزیز ورک شوی دی، کوم هر مسلمان ورو لیدلی دی یا یې معلومات لري. نوم یې رحمت الله دی. تېره نه درې کاله کېږي چې نادراکه دی. هر مسلمان ورو کې لیدلې وي یا په اړه باندې کوم معلومات لري نو پر دغه شمیرې به زموږ سره اړیکه ونیسي چې خپل شیرینی دې ترلاسه کړي. زموږ د ټلیفون یا اړیکه شمیره ده 0303 34 69. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره 0303 34 69. او یاد یم په دغه شمیره را سره اړیکه ونیسي 0304 144 55. خپل شیرینی دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم زاہد خان د یلمن ولایت گرمسیر د ولسوالی زخه د سفارا لکه څخه خبر کوم. زما د یو اکا زیدی د حضرت پنامه دی د پلار نوم اسماعیل اکا دی او د اکا نوم جمنا مرجان دی د ورور نوم صاحب جان دی. کله زه په حق له چاته معلومات دی په دغه شمیره دی ماته زنګ وخی 0 اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور.
حاجی سبحان خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامی د ولسوالۍ د درګلی د قریې څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام پریدم. زما یو ورور چې رسول خان نومیږي تقریبا 10 کاله کېږي چې ایران ته تللی و او زه هم یو ځل ورپسې تللی وم. پلار مې هم چې محمد امین نومیږي ورپسې تللی دی. ډیر وخوشبو چې مونږ سره هیڅ رابطه نه لري نو مرګ او ژوند هیڅ معلومات یې نه لرو. د هغه کوم دوستان چې زما دا غږ اوري او یا په خپل رسول خان زما دا غږ اوري د مهربانۍ له مخې د ما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 اویا 24 34 53. بله شمېره 0 اویا 0 98 40. والسلام په احترام.
زمون د کای د پیوایه د ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو د تازه دی ورکتی نثار احمد نمیزه کار تر کې پاره معلومات لري په داش مې راځي کوم چې 0 اویا 0 درې شو نیوی.
ډیره زیاته مننه. اصلي ولایت د چرچنو د روزګان ولایت د چرچنو د ولسوالۍ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. زه د فاریاد ولایت الهام خبره کوم. زما یو ملګری چې معراج الدین په نامه د تقریبا 3 کاله مخکې مسلمان درکه شوی د اعلان په ایران په لویه لاره دی نه درکه شوی که هر څوک د معراج الدین په حق له معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې مو سره دا معلومات شریک
کړئ. السلام علیکم. زه کاری وس خان د شیرزاد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو کاری اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومي په 1409 د 15 میاشتې 24 تاریخ د جلال آباد د ښار د چکنورې ساحي څخه نادرکه شوی دی د یو اراده موټر سایکل سره. که هر چاته یې په اړه معلومات وي د مهربانۍ له مخې دې په دغه نمبر مونږ سره اړیکې ونیسي 0 اویا 0 نوي 0 شپږ 0 پنځه 0 شپږ 0 پنځه 0. بله شمېره ده 0 اویا 0 اویا 0 شپږ 0 0 0 درویش. او هم دې ورسره 5000 امریکایی ډالر جایزه ترلاسه کړی. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د کوان ولسوالۍ د شغله له کلي یم. ما ورور دا 2 کاله و یوه میاشت کېږي چې د کورنۍ نه درکه شوی دی. هر چا ته یې د مال یا د ژوند درکه ما ته دي په دغه د بادین په نامه دی. ما ته دي په دغه لمبن زنګ ووهي 0 اویا 0 پنځه 0 8 شپږ 0 اویا 0 پنځه 0 8 شپږ 0 اویا 0 پنځه 0 8 شپږ 0 2. هر چا د مرګ د ژوند رحمنیږي ما ته په دغه لمبن زنګ ووهي د بادین په نامه دی. وسلام.
بلې السلام علیکم مینا سلامونه احترامات او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم اېله چې جوړ او روغ وساتو چې ځانې بم پټانوي زه ګرام بریالې مریکم لتاه سره د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ نه نیولې ده زه دا پیغام د ازادي رادیو د ورکو عزیزان خبرونه ته پریږدم زما یو ملګری دی دا چې په نامه دی د ملګری په خوند دی د ملګری په د ملامت چا ورور دی د دروګان د ولایت د چاشنو د ولسوالۍ دی او د شمشاد د کلی دی نو زه د کډیا دا چې خپل ما دا غوړم د ملګری ما دا غوړی هم یو څوک د پښتو معلومات لري ما تر دې په دغه شمیره اړ کېونه سي د ما د ټلیفون شمیره ده 0503 15 98 او د ټلیفون شمیره د بیا تکرارو ما 0503 15 98 والسلام شکر باندې خدای پامان
د هلمند ولایت د خانشین د ولسوالۍ د تاغز وسیدون کې د سلطان محمد ورور سید محمد چې یو نکي اسادي تکلیف لري حدې میاشتې کیږي چې ورکشوي دي شین رنگ کالی اغوستې دي ابلک د شمالي پروازه دي او لږ لږ زره هم لري هر څوک دا اعلان اوري یا د په حق معلومات لري دا لاندې شمیرې ته دي زنګ ووهي 0503 15 98 بل شمیره 0001 20 915 یو ځل بیا شمیره 0003 15 98 بل شمیره 0001 900 915 په دغه شمیره دی زنګ ووهي
زه عبدالحق د فراه ولایت د شینوارو ولسوالۍ د هیر د درې د خپل کلین نه تاسو ته پیغام پریږدم زما د یو د تره زوی دی چې په نامه د محمد کریم دی د جلزاغ زوی دی د المتین عبدالحکیم ورور دی دا شپه ګو کاله کیږي چې نادرکه سوی دی که دا زما غږ اوري یا چا ته پته وي ما ته په دې شمېره زنګ ووایي 0001 20 93 315 شماره یو ځلې بیا تکراروم 0001 20 93 315 و سلام شل زره افغانۍ جایزه ورکوم
مایوس وکیل نن کاله کیږي ورکه ورجان میږي مزار پاول جنگ تللی شوراوي کې بنی راشدی ګل محمد میږي محمد اواز زوی دی رسول الله زوی دی ورور فاطمه لاله خان می جو کشر دی وکاله غوا ده ګل محمد دی میش دا غی ورور دکا زوی می وافه تلیفون کړی دی او ځای ما استغفار نه کوي چې مشماره درته مو 4 تو کې درک دی له روپی د غلر بخښلی چې مشه درک راکې 0 و 9 4 0 و 9 و 1 5 1 9 دا غل نمبر بیا به زو تکرار کوم 0 و 9 0 4 1 5 1 دا نمبر درته یو خدارک لري مشتي د معلومات راي کی په دا شماره دي زنګ باندې مشکل سره یو لا کوپي افغاني دي بخښل چې پیدا کړی ځان دیواله زغه ور یم یا ژوندې یا باندې هر ځای زنګ خالي مش په دا شماره وي ان دیواله اور را چې باندې ان هر ځای 0 درته به نمبر ریستار کړم 0 و 9 0 و 9 څنګه یو نه دا د دې څخه 0 و 9 0 و 9 څنګه یو نه دا غلمبر
نن ما د خان دی زه د کندهار د ولایت یم د جړی ولسوالۍ سیدون کین سلامونه وي چې نغانی قبول کړي نغاز ما یو بچی دی ورکتی دا یلمند ازادی ټول سوالی چکلې دا ما کړه اته کال کیږي نغاز کی ورکتی د خو د خدای دا یل کوم سیستم انا چې دا ار بسمان یو کې معلومات کی دا معلومات مشترک دی یو کوم ټلیفون کو یو وای ما سره را سره دی بل وای ما سره را سره دی خدای دې پاره دې پر موږ ملن دي نه وي کدا چې بسمان ورو سره دی خدای کوي له معنا مخدې معلومات راکې شماره دا غو سپر و شپه و یو چلو نه شپه نه کنځه نه شماره یو ځل بیا و شپه و شپه و یو چلو نه شپه کنځه نه السلام علیکم
زه د روزګان ولایت سیدالساز د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کوم. موږ یو اکاډ د سیدشاه کا په نامه دی چې د 25 کال کې په ایران کې نادره کسوی دی. هر سړی که معلومات لري په دغه شماره چې موږ ته زنګ ووهي 0 اویا 6 9 5 1 4 0 اویا 6 9 5 1 4 سلام علیکم.
السلام علیکم.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د ترخنه ورته خبره کوم. زما یو دوست دی محمد خان نومېږي، د دوست محمد لالا زوی دی. دا 2 کاله کېږي چې نادره کوي، که دوی زما غږ اوري او معلومات یې په دې نمره کې ما ته اواز وکړوه 0 15 11 41 0 6 5. وسلام.
بله سلام علیکم. زه رفیع الله د هلمند ولایت د لشکرګاه اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې ټوله نمې دی، دا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. که یار چاته معلوم ما دی وجه شمېره زنګ وي 0 2 2 2 2 3 4 5 6 7. نمبر یو ورځ بیا تکراروم 0 2 2 2 2 3 4 5 6 7. مننه.
سلام علیکم. زما نوم عبدالقهار دی، د هلمند ولایت موساکاله ولسوالۍ. زما یو ماما ورک دی، حاجي مولوي غلام الدین صاحب نومېږي، دا 4 کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا وروره پیدا کوي یا د هر چا سره وو، نو پر دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 6 4 و 4 1 2 6. وسلام.
السلام علیکم. زید احمد یم، کندهار د ولایت سمزنګ. ما بلار اتل 9 کال کیږي چې ورته نیمه شهاب جنب دی. بلار مې نه جز الله لګم دی. نورو نو ما یې الله صاحب اختر محمد بدین نظام لا د ورو نو ما یې نظامونو نو ما یې سید احمد نذیر احمد سید نظامونو نو ما یې د باړې اسوک معلومات لري باندې خپل باندې مرجع غوري پردان نمبر دې موږ معلومات پر وساو یو جیش شپږ سرویس اچا یو ار پر وساو یو جیش سرویس اچا زه غواړم معلومات لري یا په حال خبرې یا څوک پردان نمبر دې موږ سره معلومات ونی زه خپل جایزه دې تلل چې موږ ازادي راډیو زړه ډېر مننه کوم چې موږ دې غوښمه مشري. السلام.
سلام علیکم. میوان ولسوالی زما دا کازی نکیب نمیری دا پلار نمی با کازی چه دا شپاگ ناچ کیوی دا کورانا دا رکسوی دی میوان ولسوالی دی دا شرالی کاریز دا کلی که هر چا تا پاتستا پا دا غشمیارا جی ما تا رنگ راوی سپر آویا یو ناچا بیا سپر بیا 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 یو شپاگ سپر په دا شمیره جمعه ته رنگ را وای زه خجل نمیره. سلام علیکم. مختلف شخص.
السلام علیکم. سالی محمد دی پکتیا ولایت در مطلب سالی قوم حاکم دور قزوان پروگرام تک پیغام پیغام دا چې زما ورور پنوم د غازی وکاله د مخل کور وتل او به درک شوی دا زما ورور دا د خپل نوم ځان نه مارې پکې دې لپاره چې مسلمان ورور دی ویني وې ته جنې باندې نه شه دادی درمیانا قد لري سرګې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ ګټه مخکې زخم شوې د تاکه ضرورت شوې ده. زه زما غږ خپل اوري او یې د دانستان اوري معنوي روز له مخې پلان د شماره اړیکه ټینګه کړي خپل درې لکه په پیسو دې ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده 0 2 5 3 4 5.
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه استاذ سره سمیلا سمسور په تماس کې یم. زما د اکا دوه دانې بچیان پیر محمد او ولی محمد دي درې کاله کېږي چې ورځ کې او معلومات یې نشته. که څوک یې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته یې زنګ وي 0 0 9 9 4 0. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لچ په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي، لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکشوو عزیزانو دوستانو ونه سو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او یا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ به د دغو ورکشوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو پیل لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.